السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده ولی هم ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبرې سات کې تاسو ته ورغلی وایم. وخت په پېښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د دا قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه لا فرخنده اسدنه
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په شمالي وزیرستان کې ویل د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پام ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلی ضلعو کې تیز موبایل انټرنیټ پرانیزي او د خبریالانو د تحفظ کمیټي وایي په ټوله نړۍ کې 3 ښځې خبریالانې په جیلونو کې د خپل کار له وجې قید دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وی ولسی غونډې ته ویلي حکومت په قبایلی ضلعو کې پرمختګ ته خصوصي پام کوي. په خپل وینا کې محمود خان ویل دوی به د قبایلی ضلعو سیدونکو ته د صحت انصاف کارډونه ورکوي. په ټولو قبایلی ضلعو کې باندې به تعلیمي ادارې چې پکې کیریټ کالج میډیکل کالج او پوهنتون هم شامل دي جوړوي او د سیمې د خاصدارو او لیویز مسلې به زر حل کوي. په دغه وخت وزیر اعلی رزمک سیلانی سیمه اعلان کړه او ویل چې دې سره به د سیمې اقتصادي حالت پرمختګ وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ډېر زر په ټولو قبایلي ضلعو کې ولسته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سهولت ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې کار پیل نن له میرانشاه څخه کوي.
د دغ 3G 4G چې کومه مین ارتداد ده هغه خو مدرسې هلته مونږ په میرانشاه کې کوو. هغې نه بعد چې کم کم ډسټرکټ دی چې فارسټرس وو د مونږ چې کم پلاننګ دی هغې مطابق چې مونږ ځو او په هغې کې به انشاءالله مونږ د دغه ارتداد کوو.
اجمل وزیر ویل په ځینو سیمو کې د دې لپاره تیاری شوي دي او په ځینو سیمو کې لا هم کار پرې روان دی او ډېر زر به سرته ورسیږي. قبایلي ضلع د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې خو د ځایي خلکو په وینا لا هم هغه بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي لکه د صوبې نورې ضلع چې لري. په کورم کې تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د کوټې راپرېوتو په پیښه کې د 8 کالو یو ماشوم مړ شوی دی. یو ځای مشر محمد زمان وایي په ټنډوري کې د باران له کبله د سجانان نومیتن د کور د راپرېوتو په پیښه کې د غزاني زیان اوریدلې چې پکې 2 ښځې او 2 ماشومان ټپي شوي هم دي. په تېرو 2 اونیو کې په کورم کې د وروستیو بارانونو له وجې د کوټو د کېناستو په پیښو کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. چارواکی وایي چې د خیبر قبایلی ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلي دي. دا ناروغي د یو خاص رقم ماشینه کیږي چې په وجود ورسره دانې هم راخیږي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي دوی د تیر کال د پای پورې په لواړګي جمرود او باړه کې د لشمینیا له 2000 د ډیرو ناروغانو علاج کړ او په روان کال کې تر اوسه 1300 ناروغان رجسټر شوي دي. په دغه اړه د خیبر د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر محمد ایوب وایي
2000 چې کم دي دا مونږ ټریټ کړی دي. دوی لم علاج کړی دا جراثیم چې کم دي دا وایرس چې کم دي دا پکې مونږ ختم کړی دي. خو دا مونږ نشو ختمولې سپیشلی دا کم مشومانې جنکې چې سبالې ودونه دي د پر ماټری کړی دا چې کمپلیکس هسپتال کې کم پلاستیک سرجری والے دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي دي جنکو چې سبالې په ودونو یا کوژدنو کې مسله نه وي.
ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو هسپتالونو کې د ناروغۍ د علاج لپاره ضروري داروګان نشته چې له کبله دوی اندېښمن دي. چارواکي وایي د رنس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره په ولس کې د بیدارۍ کمپاین هم پیل کړی دی. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني په وژنه تورن یو کس نیولې دی. یو 30 کلن افضل کوهستاني د مارچ په 6 نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو وژل شوی و. د ایبټ آباد پولیسو مشر عباس مجید پرون ویل د کوهستاني د وژنې په شک کې د هغه 30 کلن وراره فیض الرحمن نیولی او د هغه پر ضد یې د قتل مقدمه درج کړې. افضل کوهستاني په کال 2012 کې هغه وخت نوم وموند کله چې د خپلې کورنۍ د 4 ښځو رشته دارو او خپلو 2 ورونو د وژنې پر ضد آواز پورته کړ او دغه معاملې د پاکستان تر سپریم کورټ ورسوله. دغه کسان د یوې ویډیو د خپرېدو نه وروسته د جرګې په وینا د غیرت په نوم وژل شوي وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد امریکایي پلاوی مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شوی و چې د جمعې په ورځ پکې وقفه راغلی وه. د طالبانو او امریکایي حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور تفصیل رسنیو سره نه دی شریک شوی. د ښځو پر نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړۍ پام هغو ښځو خبریالانو کې سونو ته اړولې چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندې دي. نیویارک میشتې ادارې سی پی جی په یوه لیکنه کې تیره ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بند کړل شوو 250 خبریالانو کې 23 ښځې دي. په دغو کې یوازې یوه د ترکی خبریال او هنرمنده زهرا دوګان تیره میاشت ریاست خلاف په تور د خپلې سزا د پوره کېدو وروسته تو خوشی شوی دا. په ترکی کې تر ټولو زیات 18 خبریالان په جیلونو کې دي چې 14 ښځې دي. په چین کې 9 خبریالان په کېد کې دي. په دغو کې 3 د چین په سنکیان کې د اوغور مسلمانانو د سیمې نه په کډه کولو راپور ورکړی وو. په سعودي عرب کې 4 ښځې خبریالان په کېد کې دي. دغه 4 وانو په سعودي عرب کې د ښځو د ډرایوینګ په بندیز د حکومت په فیصله تنقید کړی وو. او بل خبر دا چې د پاکستان شل اوریز سیالو پی ایس ایل کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي. دا د ټورنمنټ لومړۍ لوبه ده چې په پاکستان کې کیږي. د پی ایس ایل فائنل لوبه به د مارچ په 18مه په کراچۍ کې وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ غسل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغاني په 1.83 روپۍ غسل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستو فیصله کړې ده. د خیبر قبایلي ضلع د صحت څنګوای په لوړګي جمرو د باړه کې د لشمینې ناروغي خوره شوې ده. ځایي خلک وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
وڅخاري داغم پاتې کیږي، ډېر بدم لیدل شي، بل دې په تکلیف کې وي، بل ډېر ستونزې ورته، ډېر خلک ډېر په عذاب وي. نه انجکشن دی لپاره کار وي، دا اکثر کمی نو
دا کوارت. یو انزورګر لیاقت علی خان له حکومت غوښتنه کوي چې د محمد علي جناح پوټری چې د جوړ کړو ورته دی واپس ورکړي.
دا ابو زیبی نا 2970 کے جی وزن والا دا تصویر ماں پاکستان تر رسول دے نن دا شلم کال دے زو غتا جالم لگے ما.
د افغانستان په ننګرهار کې د میډیکل تکون کې لمن دي چې د ټولنې خدمت وکړي.
غواړم چې د مور او ماشوم مړینې ته کمواله ورکم،
او غواړم چې په دولتي امتحان کې ګډون وکړم، او ان شاء الله چې د کامیابۍ ته هم لرو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستو پریکړه کړې ده. د حکومت وایان وایي دا د ځایي خلکو غوښتنه ده او دوی یې ورپوره کوي. د قبایلي سیمو په حالاتو نظر لرونکي وایي که حکومت دا ژمنه پوره کړه نو د دې سیمو لولس او په ځانګړې توګه له زده کوونکو سره به ډېره مرسته وشي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای ډیر زر به په ټولو قبایلي ضلعو کې ولسته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر بیگا مشال رادیو ته وویل چې حکومت پریکړه کړې ده او نوبت په نوبت به د ځانګړو غونډو پر مهال د دې اسانتیاو پرانیسته کوي.
خاص کر موږ ځوانانو دا ډېر لوی ډیمانډ وو د ټرایبل ډیسټریکټس چې بای پونته را 3G 4G نو د دغ 3G 4G چې کومه مین استعداد هغه خو مطلب چې هلته موږ په میانشا کې کوو هغه نه بعد چې کم کم ډسټرکټ دی چې فارسټر سر وو د موږ چې کم پلاننګ دی هغه مطابق چې موږ ځو نو په کې به انشاءالله موږ دغه استعداد کوو.
اجمل وزیر وویل په ځینې سیمو کې د دې لپاره تیاری شوې ده او په ځینې سیمو کې کار پر روان دی او ډیر زر به سر ته ورسیږي. د کبالی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي وایي حکومت چې د دې سیمو له ولس سره کومې ژمنې کړې دي باید هغه ټولې پوره کړي. ځایي خبریال احسان داوړ مشال رادیو ته وویل د کبالی ضلعو خلک دې ته ډېر لیواله دي خو د ده په وینا حکومت باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
ځوانان دلته په دې باندې ډېر زیات خوشحال دي، مونږ ډېر زیات انتظار لرو او د حکومت نه مونږ دا تمه هم لرو چې مونږ ته د بجلی غوندې انټرنیټ او موبایل نه راکوي بلکې صحیح سیستم صحیح ټاور ولګوي چې خلکو ته چې کوم ضرورت دي د ټلیفون یا د رابطه چې دا پوره شي.
د کبالی سیمو پر حالاتو بل نظر لرونکی او لیکوال شمس مومند وای حکومت د کبالی ضلع په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته هلته هغه سی کارونه نه دي کړي لکه څنګه چې په کار و. د ویل د موبایل انټرنیټ ورکولو پریکړه د ستاینې وړ ده خو چې یوازې بیان پاتې نه سي بلکې عملي سي.
زرګونو خلک تلکونو خلک د قبایلی سیمو په بهر ملکونو کې څوک مزدوریانی کوي، څوک نوکریانی کوي، څوک د تعلیم لپاره بهر ته تللي دي. د نن سبا د کمیونیکیشن د ټولو نه ارزانه ذریعه ده او هغې باندې پابندي هغوی ته ډېر زیات مشکلات جوړوي.
شمس مومند وویل په قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ ورکړه به د دې سیمو ځوانانو ته په ځانګړې توګه ګټه ورسوي.
بل طرف ته د دغه سیمو چې کوم طالب علمان دي هغوی د دې په ذریعه باندې خپل ریسرچ کوي، د خپل جابونه ځان ته لټوي، نوکریانې ځان ته لټوي، په دنیا سره خپل رابطه کوي، د مختلف یونیورسټو کې ځان ته سکالرشپ لټوي. د دغه ټولو سهولتونو نه قبایلي ځوانان تر اوسه پورې محروم دي.
قبایلی ضلع د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي خو د ځایي خلکو په وینا لا هم هغه سي بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي لکه څنګه چې د صوبې نوري ضلع لري.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې ویلي چې هلته په لوړګي جمرود او باړه کې د لشمینیا ناروغي ډېره زیاته شوې. دوی وایي تیر کال اخیره پورې د لشمینیا څخه د پاسه 2 سره متاثره شوي کسان رجسټر کړي او روان کال کې هم مخ په خورېدو ده. دا چې د مخنیوي لپاره حکومت څه ډول ګامونه پورته کړي دي تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
ډاکټرانو وایي دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي ماشومان او مېرمنې په ګڼ شمېر کې متاثره کړي، په مخ او لاسونو یې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد ایوب مشال ریډیو ته وایي 2013 اخیر پورې د لشمینیا څخه د پاسه 2,500 متاثره شوي کسان رجسټر کړي او دا غوی علاج یې کړی خو په دې روان کال کې هم دغه ناروغي نور خوره شوه.
دوه ډیر زره چې کوم دي دا مونږ ټریټ کړی دي، دوی لم علاج کړی دا جراثیم چې کوم دي دا وایرس چې کوم دي دا پکې مونږ ختم کړی دي خو داغ مونږ نشو ختمولی. سپیشلی دا کوم ماشومان جنکه چې سبا له ودونه دي د پر ماټری کړی دا چې کمپلیکس هسپتال کې کوم پلاستیک سرجری والے دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي د جنکو چې سبا له ودونه یا کوژدنو کې مسله نه نور روان دي. لکه زموږ سره په ډوګر هسپتال کې تقریبا په یونیو میاش کې یا دوه میاشتې کې اتل سوا مونږ نوٹ کړی دي او داسې په جمرود کې ډیر دي. ابل ورزم په علي مسجد کې یو کیمپ لګولې پاغي کې په یو ورځ باندې مونږ 200 تنان یا سلندي کوتل حالات بورا لري داسې شلمن بورا لري.
ډاکټر محمد ایوب وای د خیبر وګړو لپاره کار د احتیاطي تدابیر په ذریعہ د ماشونه ځانونه بچ وساتي.
سپری دا په کار د جخل جال استعمال کی، د موسکیټو ریپلنټ چې کوم استعمال کی چې دا کم دا پزان باندې لګی دا یو کور کې تا کونه یا جمعات کونجه اخوا دی خو دا په کار د چې صفایانی وشینو دی کې دوی خپل بچ بیا نشي اچولې.
د خیبر یو سیدونکې شانواز اپریدی وای دوی لشمینیا ناروغي ډیر اندېخمن کړي او باید د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه پورته کړل شي.
بس خاري داغم پاتې کیږي، ډیر بدم لیدې شي، بل دې په تکلیف کی وي، بل ډیر ستونزې ورته خل ډیر پازاب وي تینا انجکشن دی له پکار وي دا اکثر کمی نو مقدس په غټه سطح د حکومت خواله علاج سطح نشته پروګرام نشته خو مخیر زراتی روړي خلک ډیر پریشان دي
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی بعد د ځای ولس لپاره حجره په حجره د لشمین یا د ماشینا د بشکې دو د اغاهې مهمونو تابع وکړي او میډیکل کیمپونه به هم ولګوي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
هلته د کوارت چارواکي اوسیدونکي مای په سیمه کې د لشمینایسس ناروغي خبره شوې او له 200 زیات کسان یې ځپلې دي دوی مشال ریډیو ته ویل چې لشمینایسس یا کالدانه د ماشی لچې چلو نه خبريږي د سیمه اوسیدونکو وای حکومت تر اوسه کلو ته دارو درمل نه دی رسولي د صوبې روغتیا وزیر په جنوري کې ویلي چې د ناروغۍ مخنیوي او خلکو درملنې لپاره اقدامات کوي ممتاز بنگش اورو
د کرک ضلع نه وروسته د کوارټ په بیلابیلو سیمو کې د لشمانیا یا د کلدانی ناروغي سیوا شوې ده او د حکومتي چارواکو تر مخه د یو خاص قسمه ماشي نه لېږدیدونکي مرض نه په سلګونو کسان اغېزمن شوي ولی خلکو په اړوند واکمنو نیوکې کړي او وایي چې لا تر اوسه د مرض مخنیوي لپاره د تسلۍ وړ ګامونه نه دي پورته کړي شوي د ذکر شوي مرض نه ټولو نه زیات کسان په سرګل او شکردره نومي سیمو کې اغېزمن شوي د سرګل اوسیدونکي امتیاز خان وایي چې د دوی په کور کې د مرض ښکار رنځورانو شمیره د 500 نه زیاته ده دو پکې د خپل زمان هم دی
او هسپتال ته زه خپل لاړم د دوا زمانو نو وای ما ته دوايي ولي کلمه ته چې ورکه یې جرسي نه بتا ته دا دوايي ملويږي زه دا درخواست کوم چې موږ هسپتال کې ویل نه ملويږي دا دوايي او دا حکومت مهرباني وکي او تاسو ته ما درخواست ته دا خبره مخکې ورسوي چې موږ کلی کې ساسپری بندوبست وشي
د کلی مرستيال ناظم ملک ډاکټر خان غوښتنه کړې چې د لشمانیا یا کالدانی مخنیوي لپاره باید چې حکومت خپل ذمہداري ترسره کړي
صدا سے حکومت طرف نہ داس سے ٹیم نہ دے رغل ہے چگا کلی کے گرز دلی بیچارہ داس بیماریاں والا توپو سے کڑی ہوئی کا نا داس ڈاکٹران کلی تو سوک داس نہ دے رغلی نمو بس دا درخواست کو چارہ سو ٹیموں نہ منظور شی
پاڑے چمو کوارٹ کے دلشمانیا او ملیریا مخنیوی ادارے مشر ڈاکٹر ہارون سر خبر اوکڑے نو ہوئی اویل چپ کوارٹ کے دلشمانیا اخکار شوی کسان شمیر دا 200 نہ سوا دا ولی دا دوی سر پزلی کے دلشمانیا مخنیوی لپارے پیسے نشتا کلے چ ہم دوی تا د صبح نہ لپاره دویان راشی نو دوی به کار کسانو ته ورسوي د یادونه د چی روغتیا لپاره صوبایي وزیر هشام انعام الله خان د روان کال په اول کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې په صوبه کې د لشمنیا ښکار شوی کسانو شمیره د 2000 نه زیاته ده چې حکومت به مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوارت
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورمې پالی شیرزو کې د کیسه خېلو علاقه داسې ده چرته چې د لسو ورځو راهیسې د واورې ورېدو له امله لارې تړل شوې دي ځایي اوسیدونکي وایي حکومت یې په دغه لړ کې زر تر زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې ژوند یې ورنه سخت متاثره شوی دی چارواکي وایي د سیمې لارې د خلاصولو لپاره دوی هلې ځلې روانې کړي دي تفصیل له طارق اورګزین اورو
د کورمې په الشرزو کې د زیاتې واورې له امله لس ورځې وړاندې تړل شوي د کیساخېلو مرکزی لارې لا هم نه دي پرانستل شوي د وام کلی محمد صدیق وایي د کیساخېلو مرکزی لارې چې یوا لسیمې په نیکه زیارت بله په مرغان او دریمه د اورګزو په ډبوري تلی دي تر دریو فوټو واوره تر کېدو وروسته تړل شوي چې ځایي خلکو د خلاصېدو کوششونه وکړل خو ناکامه شول
نو تقریبا د کې ډېر په سوبونو کلی دي 27 کلی خو صرف کې ساحل او کومه تشپل شمار معلومات ده کې ساحل نه خبرې کوم تقریبا انداسه به میر مخیل کې مسر خیل کې بوي نو د دې ټول کم سے کم 40000 آبادی لري دې نه بالکل مر راځي چې نه کارو کې چې زوري مې ټول ونه جنگلات لري ټول روډ په ونه کې جنگلات کې غره کې لار دي نه وجه نه دې نه وره ولي کې نه کبي هغه کم سے کم لګه کام چې غدوم را یخ چې غو نه انسان نه ګوري نشي لکه بلکې زموږ څخه ګوري چې غدل چې تلو مقابله کوي خو هغه ګوري ورکه انکار کړي او کې نشي دی
د فروری په 28 پسیما کې د واورو لړۍ شروع شوه چې لکبل د کیساخېلو سیدون کې د لارو بندېدو له دغه صورتحال سره مخامخ شوي دي. ځایي اوسېدونکی زاید شاه وایي حکومت د ورسره د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي، ځکه چې له کورونو نشي وتلی او په سختو مشکلاتو کې دي.
بیماري بتلی شو، نو بل څه بتلی شو، نو کور ته روزمره چې کوم سامان وي، سبزي شو، چای شو، یو بل څه شو، داسې زراعت شیان هغه هم مونږ نشو راوړلی. روډونه ټول باندې، اولیارې باندې، مزال مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی چې مونږ به زور ته لوړ شو. حکومت نه دی مونږ غوښته دی چې پلپور د هغه ته بلډوزر وي یا بل څه سیسټم دوه کړي، ځکه چې د روډ خپل هر سهولت شته دی، اداره شته دی، نو دا واورې د مونږ تشافو کې د روډ درته خالي کړی شي.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر وایي د کیساخېلو لارې د خلاصولو لپاره دوی هلې ځلې پیل کړي، خو دا کارو ته په سمدستي حل کېدل مشکل ښکاري، ځکه چې هغه لرې پرته یوه غرایزه سیمه ده او هلته واورې د لرې کولو لپاره غټ ګاډي نشي ورتللی.
مشینری مو کړی دا تحصیلدار مو سره تلو، پخپلا سیکنډ ایف ڈی ایم نه دا زمو تشو دا هغه کسانو سره مو کړی دی، بل مو پرایویټ مو تا کو لګی یو ای ڈی سی صاحب پس تا باندې بر پرچینر نه حالت مونږه والے مونږه تا فکس کړو ایمیډیټلی ته باندې مونږه لګی یو تشو خو تم کې ډېر ہیوی سنو فال شوی دی، اٹ ویل ټیک ٹائم کنه بل هغه ایکسیسیبিলিটি مسالم دا لګل تا
په کورما کې لاتیرو سورزو دومره واور شوی چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوی، بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتی دي چې لامل سخت ځانی زیان اوریدلې دي. معلوماتو تر مخه هلته د کورونو چتونه د را پریوتو په پیښو کې تر اوسه تر 25 زیات تنان مړو او زبل شوی دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو د باجوړ مقامی انتظامیه په ولسی خلکو د کېدونکو پیرو او بیګار د ختمول اعلان کړی دی. ولسی خلکو د حکومت هغه ګام ستایل دی، وایي په دا اعلان سره دوی د لوی تکلیف نه خلاص شو، خو د مامون تحصیل ځینې خلک وایي په مکمله توګه نه دی ختم شوی. په باجوړ کې د 1300 کلونو راځي په ولسی وګړو د پیرو او بیګارونو لامل د ستونزو سره دوی مخامخ وو. تفصیل ظفرخان راکوي.
د باجوړ انتظامی چارواکي وای په هغه ضلع کې د 1300 کلونو راهسي پر ولس کې دونکو پیری او بیګارونه ختم کړی دي. د باجوړ واړه مامون، لوی مامون، چارمنګ او یو شمیر نور ځایونو کې له اګست 2008 زیږیز کال راهسي په ولسی خلکو د سرکاري ودانیو، چاوڼیو، سړکونو، سکولونو او د کلو پیری یا څوکیداری کېدلې، او کله کله به له ځایي خلکو جبري مشقت اخیستل کېدو چې په سیمه ییز اصطلاح کې ورته بیګار ویل کېږي. خو روانه میاشت ضلعي انتظامیه په سیمه کې د امن ترخه کېدو وروسته د پیرو او بیګار د ختمولو اعلان وکړ. د باجوړ ډیپټي کمشنر د مارچ په 1 مشال رډیو ته ویل پیرې د لړن وخت لپاره خلکو په رضاکارانه توګه کولې.
دلته ډېر زیات دهشتګردي او حالات ډېر ګډوډ وو. څنګه په هر یو ذمہ دار کمیونټي کې چې کلا آرمی اپریشن کوي یا لیوی یا ټیکسی کوي، نو چونکی اخو د یو بل علاقې نه راغلي، نو خلکو والنټیرلی چونکی دا یو مسله راغلې وه په ټولو باندې، حکومت به هم حملې کولې په ملکانانو، په خلکو، په ټولو به کولې. نو دوی به موږ سره دا ملګري کوله چې د حکومت معاونت پرې کوو، کور کمانډر صاحب ته دا خبره کړل، امیډیټلی هغوی دا خبره ټاپ کړه، نو فورسفل
ځایی خلکو د حکومت د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د مامون دو یو تن د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل له بیګار او پیرو ډیری خلک په تکلیف ول. هغه وایي د پیرې لپاره به هر کور یو زلمی په کور کې پاتې کوو، او که څوک به د ګټې وټې لپاره له باجوړه بهر لاړل، نو بیا به یې د پیرې لپاره هر میاشت پیسې استولې.
دومره زیات خوشاله دي، دا خو یو لوی مصیبت و کنه، دموریم ولګه کنه، پیره خو عامه پیره ولګه کنه، بس د شپې سهاره پورې به دغه پیره و. نو کلي پیره مو سړک کوم پیره وه، د پنچی پاچ کوم سرکاري ټول پیرې لکه نر کېدې په کنه، دا بېګار بېګار خو ځان نه خبره ده کنه، بېګار کې خو ډېر څیزونه لکه جبري مشقت کې خو ډېر څیزونه راځي کنه. دا په خطر
بلخوا د واړه مامون خلک بیا وایي پیرې په مکمله توګه نه دي ختمې شوي، او د دوی په سیمو کې اوس هم په خلکو یا خو پیرې کېږي او یا څخه د هغې لپاره هر میاشت پیسې اخیستل کېږي. د مامون د یو تن د نوم او غږ نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 مشال رډیو ته وویل بدن کوټ سرکاري ودانۍ یا پوځي چاوڼۍ ته د پیرې په مت کې د تڼۍ، عمرۍ، ازرنا او بدانو ډبر او نورو خوښه خلکو څخه لا هم هر میاشت له هر کور ته 450 روپۍ اخیستل کېږي، چې زیاتره خلک یې وس نه لري. خو ډیپټي کمشنر عثمان مسعود داردوي او زیاتوي چې د باجوړ په هر سیمه کې پیرې ختمې کړې دي. باجوړ څه کم 1 لس لکه آبادي لري. په هغه ضلعه کې اووه تحصیلونه دي چې د ماموندو ناوګۍ او چارمنګ هغه یې د ترهګرۍ ضد جګړې په مهال له بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په دوران کې سخت اغیزمن شوي وو. له هغه تحصیلونو ډیری خلک کډوال شوي هم وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د جینکو د تعلیمي حقونو لپاره مبارزه کوونکی ضیاءالدین یوسفزی وایي پښتانه که پرمختګ غواړي نو په پښتنې مېرمنې هم د ځان سره ملګري کوي. نوموړی وایي که څه هم په دې لړ کې بدلون راغلی دی خو بیا هم ډېر کار پاتې دی. ضیاءالدین یوسفزی دا څرګندونې له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې دي. زموږ همکار پورېوال کاکړ د مرکې په پیل کې له نوموړي نه پوښتلي چې د مارچ په اتمه په نړۍ کې منزل شوې د مېرمنو نړیواله ورځ پښتنو ته څه پیغام لري؟
لکه د نورو پدرانه معاشرو د پښتنو معاشره هم مجموعي طور پر پدرانه ده، یعنی د پلار معاشره ده، د سړو معاشره ده. خپل وطن ته خپلو خلقو ته دا خبره ما ډېر ځل وکړه او بیا به هم کوم. چېرته داسې نه شي کېدی چې یاره یو مرغۍ چې د هغې یو څانګ یو بل څانګې نه هغه نه شي الوتی، یا یو سړی چې هغه په یو خپه باندې سفر کی یا یو ځای ته ځي او بل په دوغ پو باندې ځي. نو مونږ تر اوسه پورې مونږ د کام په حیثیت چې کوم دی مونږ په یو وزر باندې الوت کول غواړو، نو دا چرته نه شي کېدی چې مونږ به د نورو کامونو سره سیال شو. د سیالۍ لپاره، د وطن د پرمختګ لپاره، د معاشرو د پرمختګ لپاره دا خبره ډېره مهمه ده.
تاسو هم یو پښتون واست، پلار واست، دغه بدلون تاسو په ځان کې څنګه راوسته چې دغه نرواکي چې دا تر پښو لاندې کا لور ته دغسې ازادي ورکړه، دغسې حقونه مو ورکړه چې هغه اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کېږي؟
زما خپلې پنځه خویندې چې دي، هغه چې یو خور مې هم چې دی هغه وخت خو سکولونه کم هم وو، خو زما یو خور سکول ته نه ورغلی. او زما د مور و پلار دپاره زما تعلیم خو ډېر زیات مهم و، او زما دپاره د هغې ډېر لوی لوی خوبونه و چې دا یو دین چې دی دا به یو نوموړی کس به وي. لکه زما دپاره د هغې ډېر لوی خوبونه و، خو زما د خویندو دپاره چې کوم دی د هغې واحد خوب دا و چې د هغې واده زر تر زره وشي. دا صرف هغې زما د مور و پلار خبره نه کوم، زه په هغه وخت کې چې څومره مور و پلار و د هغې به د خپلو جنکو په حواله هم دغه سوچ و. نو زما بدلون چې په ما کې کوم راغلی دی هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی. تعلیم بنده بدلوي، د هغه شخصیت بدلوي، د هغه فکر بدلوي، د هغه سړي یا د ښځې سوچ بدلوي. زړه ما چې زه چې څنګه یم نن، یا زما کوم خیالات دي، یا زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې په سړي او ښځه کې چې کوم دی دا هېڅ قسمه د دې دواړو مساوي حقوق دي. دا د خپلو حقونو په لحاظ سره بیخي برابر دي. دوی په یو شان مواقع پکار دي، د دوی یو شان حقوق دي. دا بدلون د دې سوچ بدلون کړی دا په ما کې تعلیم راوستی دی.
یوسفزی صاحب، پښتانه په مجموعي توګه د ښځې له ازادۍ لکه یو قسم ویریږي، ازادي نه ورکوي، که ستاسو په خیال دا همداسې ده؟
مونږ د یو یری ښکار یو. یره دا ده چې لکه زه خپلې خور لور یا ښځې ته ازادي ورکوم، نو خدای مکه دغه ازادۍ به بد اثرات دی، بچته بد اخلاقی ښکار شي او دا بچته بې لارې شي. دا یره چې دا به مخکې ډېره زیاته وه. ما ته یاد دي چې پخوا به ډېرو پلارانو خپلې جنکۍ سکولونو ته ځکه نه لېږلې وې چې که تا خط زده کړي، لیک زده کړي، نو دا به داسې ته هلکانو ته خط ولیکي. دا څومره عجیبه خبره ده کنه چې یو سړی انپڑھ پاتې شي، جاهل پاتې شي، د هغه د بې لارې کېدو ډېر امکانات. او چې څوک سکول ته لاړ شي، کالج ته لاړ شي، د ځان نه خبر شي، د خپل سماج او د خپل چاپیریال نه خبر شي، د داسې سړي یا د داسې ښځې ته بې لارې کېدو امکانات ډېر کم شي.
تاسو ته پښتنه ټولنه اوس پر ځای ولاړه ښکاري که نه؟ دا کوم بحث تاسو کوئ، کوم موقف چې تاسو دی، کومه مبارزه چې تاسو کوئ، که په دې کې پرمختګ کوي؟
چې د نن نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې یا به زه لږ ښه مخکې لاړ شم، څلېښت کاله مخکې چې پښتانه معاشره په کوم ځای کې ولاړه وه یا په کوم ځای کې وه، په دې تېرو دېرشو څلوېښتو کالو کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. په کوم کلي کې چې زه لوېدم، په هغه کلي کې ما ته نه شي یاد چې زه په کوڅه کې سکول ته یا په لاره زه تلم او ما یو جنۍ هم ما سکول ته لیدلې چې هغه بدله. نن د خدای فضل دی او وخت مخکې ترقی شوې ده. نن د هغه کلي نه یا داغه د خواو شانه په سونو جنه کې چې کوم دی هغه سکولونو ته ځي. نو د دې مطلب دا نه چې ډېر لوی بدلون راغلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د ماښام 5:30 بجې کې دونکو دی. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ولسی غونډې ته ویلي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې پرمختګ ته خصوصي پام کوي. په خپله وینا کې محمود خان وویل دوی به د قبایلي ضلعو اوسیدونکو ته د صحت انصاف کارډونه ورکوي او په ټولو قبایلي ضلعو کې به نوې تعلیمي ادارې جوړوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ډېر ژر به په ټولو قبایلي ضلعو کې ولس ته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سهولت هم ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې کار پیل نن چارواکی وایي چې د خیبر قبایلی ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لشمینیا ناروغي تر اوسه په زرګونو کسان ځپلې دي. دا ناروغي د یو خاص رقم ماشي نه کیږي چې په وجود ورسره دانې هم راخیږي. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستانی په وژنه تورن یو کس نیولی دی. یو دېرش کلن افضل کوهستانی د مارچ په شپږمه نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو ووژل شو. د امریکا د حکومت او طالب استازو ترمنځ نن بیا د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې په اړه خبرې پیلېږي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د ښځو پر نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نړۍ پام هغو ښځو خبریالانو کیسونو ته اړولی چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندې دي. نیویارک میشت ادارې سی پی جی په یوه لیکنه کې تیره ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بندل شوو 251 خبریالانو کې 3 ښځې دي چې پکې تر ټولو زیاتې 14 په ترکیه کې دي. او د پاکستان شل اوریزه سیالو پی ایس ایل کې نن د لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورس پانا خپل ادارية دا خزو پا ننیوال ورز لکلی وای دا ورز پا ننی که دا خزو دا صلاحیتونو او خدماتو او پتولنه که دا دوی دا اهمیت پا گوتا کولو لپارا منزل کی گی. پا دی موقع گوگل خزو تا دا خراج او درناوی وړاندې کولو لپارا پا دودل یعنی پا خپل پانا خز لفظ پا یولس بیلابیل و جبو که دیزاین کلی و. ادارية وای اسلام زنانو تا پا وراثت که هر دول حکونه ورکړي. خوزمکنی حقیقتونه د دین نفی کوي ځکه چې پاکستان کې د زنانو د حقونو بل سو کلونه دی پاس شوی دی. د دې باوجود هم په دې هیواد کې 80% زنانه په سناسه ډول له تشدد سره مخ کیږي. ادري اخر کې وایي باید چې د دې د مخنیوي لپاره په زنانو د تشدد کوونکو پر ضد کاروایی وکړي شي. نو هله په پداسې پیښو قابو ومندل شي او بل په لودا چې خزه انسان وګڼل شي نو هله په دې ورځي منځلو مقصد پوره شي. جنگ رسپان خپل ادري په ټیکسونو نو ورکولو لیکلي او وایي وزیر اعظم عمران خان د ټیکس وصولولو کې په ناکامۍ د ټیکس ادارې ایف بی آر ته خبرداري ورکړي کار نه کوي نو بل اداره به جوړ کړي. اداري وایي له دې هیڅکله انکار نشي کېدی چې په قومي خزانه کې سرمایه نه وي نو دا ملک چرته هم اقتصادي پرمختګ نشي کولی او په غربت کې مو مندل کېدل ګران دي. اداري زیاتوي د 1 کروڑ آبادی په دې ملک کې یوازې 2.5 زره خلک خپل آمدن 2 لک یا د دې نه زیات خایي. نو په داسې حال کې به حکومت له د ټیکس وصولۍ لپاره ترغیبي نظام جوړول پکار وي چې د خلکو په دې باور وي چې د دوی پیسې به نه ضایع کیږي. اداري اخر کې وایي چې پاکستان کې د ټیکس نظام غوړ جوړ کړی شو نو یو خوا به اقتصاد خشي او بل پلو به د دې اثرات د سی پیک په ګډون په نورو اقتصادي پروژو هم پریوزي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر مملکت عادل الجوبیر ته پاکستان او هند ترمنځ د روانې شخړې هواري لپاره د زیارت په ورځ د پاکستان دوره وکړه چې پکې پاکستان ته د مرستې او د دې مسلې د حل باور ورکړو. ادارې وړاندې لیکي د نوموړي دا دوره ډېره د اهمیت وړ ده او هیله ده چې ښه نتیجې به یې رابرسېره شي او دا چې د هند د سعودي سعودي عرب سره ښه تعلقات دي. نو هیله څرګندېږي چې د دې تاوتریخوالي را کمولو کې به هند سعودي عرب خبره په غور او سنجیدګۍ سره واوري. ادارې وایي دا هم هغه الجبیر دی چا چې د سعودي عرب د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره د هندوستان د دورې پر مهال په پلوامه پیښه کې د پاکستان د ککړتیا متعلق د ثبوتونو بغیر د غندلو نه انکار کړی و. همدې کوششونو په وجه د OIC په غونډه کې اتفاق وشو چې د پاکستان او هندوستان شخړې د خبرو اترو په ذریعه هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانې د خزو د نړیوالې ورځې په تړاو د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خزو د لاریونونو په اړه مقاله خپرې کړې چې لیکي دغه خزې په ټولنه کې اقتصادي او سماجي برابري غواړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر ډول مذاکراتو په وخت باید خزو ته هم ونډه ورکړل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ګارډین رسپانې لیکي په پاکستان کې تر ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې ښځو د عورت ازادي مارچ په نوم لاریونونه وکړل چې ګڼو ښځو پکې برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې په ټولنه کې د ښځې مقام بیا تعین سي. د دې لاریون ګډونوال هیله لري چې سړکونه او کوڅو ته په راوتلو سره دوی د ټولنې پام د ځان پر لور راوګرځوي چې اقتصادي، ټولنیز او سیاسي برابري ورکړل سي. د لارینون پر مهال ښځو د ناموسي وژنو، د ماشوموالي ودونو، په کار ځایونو کې د ځورونې او د سړیو په مقابل کې د کم اجرت پر ضد نارې ووهلې. د دې لارون یوې ګډونوالې ورځپاڼې ته ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې ښځې د خپلو حقونو لپاره کوڅو ته راوتلې دي، بلکې د دې وړاندې هم په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق د امریت پر مهال هم راوتلې وې. د لارون یوه بله ګډونواله وایي چې په پوهنتونونو کې هم له ښځو سره توپیري چلند کېږي. د هغې په وینا په هاسټلونو کې د استوګنې پر مهال پر ښځینه لوستونکو څار او بې اعتمادي زیاته وي او هغوی د ګرځبندیز غوندې ژوند تېروي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر ډول مذاکراتو پر وخت باید ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې ادارې لخوا د بریو یا باتوره په نامه د روان کمپاین پر مهال د افغان ښځو لخوا ویل سوي چې د خپلو حقونو او په ټولنه کې د برابرۍ لپاره مبارزه کوي. د سویلي آسیا لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې فعاله سمیرا حمیدی وایي چې افغان میرمنې په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي چې پر تېری 19 کلنې جګړې سربیره ډېر زیات پرمختګونه کړي دي. د نوموړي په وینا په ښځو کې اوس وکیلانی، ډاکترانی، انجینرانی، قاضیانی، ښوونکي، سیاستوالي، خبریالانی، لوبغاړي، فعالانی، پولیس او پوځیانی سته. بلخوا پر دې هر څه سربیره اوس هم ښځې له تشدد او ځورونو سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبریالانو یوې مدافع ټولنې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه د هغو خزو قضیو یا کیسونو ته اړولې چې د رپورټ ورکولو له کبله په مختلفو هیوادونو کې بندیانې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوملړ یا لیست خپور کړی او وایي اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوې دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 251 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. CPJ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشی شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمری بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین و ښځینه خبریالان په بند کې اچولي چې له دې ډلې 3 تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوې دي. سعودي عربستان 4 ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دو بلاګ لیکونکې میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو، او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بېلابېلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کېږي او حتی جنسي تیری پرې کېږي او وهل کېږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سولې عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې پروسې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو یو اړخیزه کوششونه نه ګټه رسوونکي بللی دي. نوموړي د جمعې په ورځ په غونډه کې په حکومت او سیاسي ګوندونو د ګډو هلو ځلو غږ وکړ او د دوی ګډ کردار د سولې بهیر لپاره مهم وباله. ناجیه ساپې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد به تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځې ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لاره دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
ښاغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په ننګرهار کې له هغو زرګونو خزینه او نارینه او زده کوونکو نه چې له شخصي روغتیایي انسټیټیوټونو نه په بیلابیلو شعبو کې فارغ شو، دولتي ازموینه پیل شوه. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې ازموینه یا ټیسټ کې بریالي شول، په شخصي او دولتي روغتیایي مرکزونو کې به ورته د کار کولو جواز ورکول کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په ننګرهار کې له خصوصي روغتیایي انسټیټیوټونو څخه له فارغ شوو محصلانو څخه دولتي ازموینه د جمعې په ورځ پیل شوه چې تر یکشنبې پورې به په بېلابېلو روغتیایي برخو کې له فارغو محصلانو څخه ازموینه اخیستل کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې هر هغه څوک چې په دولتي ازموینه کې بریالی شو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت به ورته په دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونو کې د کار کولو اجازه ورکوي.
نن د ننګرهار ولایت د اته شخصي نستون د درې زره په شاوخوا کې خویندې وروڼو دولتي ازموینه پیل شوه. سدا په ورشتو کې او په دغه ازموینه به د درې ورځو په جریان کې تقریبا درې زره کسان به پکې اشتراک کوي چې دې کې به د زره په شاوخوا کې زموږ خویندې د دې ازموینه په پایله کې چې هغه وروڼه او خویندې کامیابیږي هغه به د عامې روغتیا د وزارت نه رسمي جواز ترلاسه کوي. د هغې جواز نه وروسته به دوی په شخصي سکتور کې او دولتي سکتور کې د وظیفې خاوندان کېږي.
په دې ازموینه کې په زرګونو ښځینه او نارینه فارغانو ګډون کړی و. دوی وایي چې په ازموینه کې له بریالیتوب وروسته به خپلو هیوادوالو ته خدمت کوي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل:
زما نوم پلوشه مومند ده او د قابلګۍ د رشتې څخه فارغه شوې یم. غواړم چې د مور او ماشوم مړینې ته کموالی ورکړم او په دغه برخه کې د هغو میندو سره چې کومک ته ضرورت لري د هغوی سره مرسته وکړم.
فریدالله زاهد یم او د رینیا ننګرهار یو تن محصل په فارمیسي رشته کې. غواړم چې په دولتي امتحان کې ګډون وکړم او انشاءالله چې د کامیابۍ تمه هم لرو. خدای دې وکړي چې دا پروسه شفاف وي او په راتلونکي په خپل بشت کې خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړو.
د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ازموینه کې په ګډونوالو غږ وکړ چې خپل مسلک سره شوق دوی د بریالیتوب تر پړاو رسولی شي.
یو خو درس ویل دی او یو د مسلک سره شوق دی. که شوق ولري نو بیا تاسې ښه خدمت هم کولی شي او خپل ولس ته هغه سهولتونه او دغه هم برابرولی شي، ځکه چې هر مسلک په خپل ذات کې اهمیت لري او مهم دی. نو امید دی چې د کمیت په لحاظ د کیفیت ته هم توجه وکړو.
د ذکر وړ ده چې له شخصي انسټیټیوټونو څخه په دوه کلنه دوره کې له فارغ شوو محصلانو څخه د فارمیسي، راډیولوژي، ټیکنیشن، ستوماتولوژي، قابلګي، انستیزي او نرسنګ په رشته کې ازموینه اخیستل کیږي چې د یک شنبه تر ورځې پورې به بشپړ شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د خوست ولایت چارواکو د مارچ 7 می یاد خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شو سرتیرو کورنو ته د مرستې توکي وروړل. د وژل شو سرتیرو میندو کورنو د اقدامو سایه وی ویل د لومړی ځل دی چې چارواکي د پښتني مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورځي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې دا ځل د مارچ 7 یاد ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو، اولادونو او مېرمنو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستې په خپله د خوست والي حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي، د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د ښار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن، خاون او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. دې مور مشال راډیو ته وویل:
دوه زامن په بچي شهیدون دي. یمه سړی شهید دی، سوباری ولسوالۍ ته. یمه لور شهید دی. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والي کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونه ملګري دي، نه رابر کوي. خپله موږ سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سارنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله، کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. د دوو وژل شویو سرتیرو مور له ځانه سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و، خو چا نه وه ورکړي.
کم زمان شایدار شویدی دا غدا سرپنی منیش تا گوری دا اپکریا پروتیو ما شازیتی دا غدا خویل تا پروتیو کران ننمو پکران لرگیان ورکر پکران مالی منی پخا کردی پکران مالی منی پخا کردی نن دی روزی روزی منو
خوست والی حلیم فیدایی وی دا زلد خزو دا نریوال ورز دلمانزن پپار دا افغان امنیتی سواکنو دا وجل شو مند و مرمن و اولادونو او کورنوی سر دا مرستو لڑای پیلوی
نن منگ یوازی دی ملی امنیت او دی ملی پلیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی له لاسه ورکړی دی یا کونډه ده او یا هغه د یو شهید وارثه ده د هغو کورنیو سره دغه عملی اقدام نن ورځ پیلوو.
خوست والی له خلکو دامو غوښتل چې هغو ښځو سره مرسته وکړي چې اړمنې دي او د خلکو مرستو ته یې اړتیا موجوده ده. بل لوري ته یو شمېر مخکښې ښځې او مدني فعالانې هم وایي چې یوازې د مارچ د اتمې سمبولیکه لمانځنه د ښځو لپاره کافي نه ده، بلکې افغان حکومت او نور نړیوال مرستندویه بنسټونه دي د ښځو د ژوند د ښه والي او د هغوی د بنیادي ستونزو د حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. پرون په پیښور کې په ښوونځو او کالجونو کې د کلنۍ ازموینې په ځای د سیمیستر نظام پر ارزښت یوه غونډه وشوه چې ورته یو شمېر پوهانو ویناګانې وکړې. دوی ویل په تعلیمي نظام کې اصلاحات اړین دي خو ورسره په نصاب کې هم بدلون ته ضرورت دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دا تعلیم په ارزښت او امتحان نظام کې د بدلون په موضوع رابلل شوی. دغه دستور کې ګډونوالو وویل چې دا نصاب په کتابونو کې د نوي دور ضرورتونو مطابق بدلون او په سکولونو او کالجونو کې دا کال په اخر کې د امتحان په ځای درې میاشتنیز یا شپږ میاشتې پس د سمستر نظام رایج کول پکار دي. په پیښور کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر ذاکر شاه وویل چې دا پنځم ټولګي پارا دا سالانه امتحان د ناکام تجربې نه پس دا خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا د اتم کلاس امتحان د بورډ لاندې کول غواړي، کوم چې د ده په وینا د سکول ماشومان او استادان یو ځل بیا په ازمیښت او ذهني دباو کې واچوي. هغه وویل چې د امتحان نظام کې د بدلون سره سره حکومت له پکار دي چې سرکاري سکولونو کې ټول هغه ضرورتونه پوره کړي کوم چې د معیاري تعلیم او د سکول د ماشوم د سوچ او فکر مطابق بکوی.
زم د دین ایگزامینیشن نمخ کی په ایجوکیشن باندې فوکس کول پکار دی. یره ایگزام د سلیبس څنګه دی، په دې کې میتھڈ اپ ټیچنګ څنګه دی، آیا د کی ماشوم کنوینس کی دی چې کنه شي کنوینس کی دی، دا خبره ده. د دین علاوه چې کوم دین بیسیک شی په کې دا دی چې زمونږ کنسپټ کلیئر نه وي، سو پر د ماشوم کنسپټ کلیئر نه وي، آی پورې مونږ مخ کې نشو تللی.
په دغه دستور کې د تعلیم کارپوهانو هم ګډون کړی و. د پیښور یو تعلیمی اداره کې استاد عبدالحسنات وویل چې دا بد مرغه زمونږ د تعلیم نظام یو ماشوم په امتحان کې د زیات نمبرو اخیستو لپاره تیاروي، خو هغه د ټولنې یو مهذب او ښه انسان جوړولو ته توجه نه ورکوي.
دلته چې دی دا حقیقت دا دی چې دونه لوی بوج دی، د هغې په نتیجه کې ماشوم یو عام سټوډنټ د هغې لپاره دا ډېر زیات مشکل شي چې ټایم د یو یو سبجیکټ چې کوم دی بارہ بارہ او تیرہ تیرہ چپټر دا تیارې کول، دا هغې لپاره ډېر مشکلات. نو نتیجه څه خیږي؟ نتیجه دا ده چې انتهایی کریم سټوډنټ که چېرته سټڈی لګړی رو کې په خپل ځای باندې کینی، دا هغې په نتیجه د هغې نقصانات دا دي چې مسلسل د نقل رجحان سیوا کیږي په دې باندې.
دا خبره ډاکټر ذاکر شاه هم تایید کړه او زیاته کړه پکار ده چې د نصاب کتابونو کې دا ماشوم د ذهن او سوچ مطابق سبقونه او مضمونونه شامل کړی شي.
دنیا ټوله سمستر وایز روانه ده، خلک د درې میاشتو د شپږ میاشتو سمستر وایز ایگزامز لري چې تاکي ماشوم باندې بوج کمی، ځکه چې د ماشومانو ته اوس هغه فیسلټیز نشته چې کوم فیسلټیز نن لس کاله مخکې شل کاله مخکې ملو.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا هغوی د خیبر پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیا الله بنگش او نور د تعلیم محکمې چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغوی په دې کې ګډون ونه کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په لس نیمو بجو،
د سولې په لور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په څلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
لیاقت علی خان یو انځورګر دی چې د خیبر پښتونخوا کوارډ ضلع سره تعلق لري. نوموړي ډېره موده په متحده عرب اماراتو کې تیر کړی او هملته د محمد علي جناح د نړۍ تر ټولو لوی یعنی 8000 مربع فوټ پورټریټ جوړ کړی. لیاقت علی خان وایي چې په کال 1999 کې په ذکر شوي پورټریټ کار پیل کړ او تر هغې وروسته ورته د پاکستان هر حکمران دا پورټریټ په ستر ښار اسلام آباد کې لګولو ژمنې وکړې، خو دا ژمنې تر اوسه پوره شوې نه دي. نوموړي د جمعې په ورځ د کوارډ رسنو یا پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. ممتاز بنگش ودی اړه رپورٹ لري.
نوموړي د جمعې په ورځ د کوارډ رسنیو مرکز یا پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د کوارډ ګڼ شمېر هنرمندان، شاعران، ادیبان او مدني فعالان هم شریک شول. په دې مهال یو کتلي خان مشال ریډیو ته وویل،
دا تصویر ما 1999 کې د نواز شریف او ستاج عزیز دور کې دا شروع کړو، هغه په وینو باندې بیا هغه دور ختم شو نو مطلب دا نو چې دغه هغه خدا فاونډر او پاکستان ما تصویر ما دا جوړ کو بیا هغه نه په څور حکومتونه راغلی دي. هر یو ته ما دا ریکویسټ کړی دی، دا 8 مارچ 2001 دا ابوظہبی نه 2970 کے جی وزن والا دا تصویر ما پاکستان ته رسول دی. نن دا شلم کال دی زو هغه تا جاړم لگے ما دا وہ کل پاکستان کے لگی اس بس صرف ماں دا ریکویسٹ دے چہرہ غا تصویر بے ماں تا واپس کی.
لیاقت علی خان زیادہ کرے چیز کشوی پورٹریٹ ہی پخپل و پیسو دا بزوبی نا پاکستان تا رسولے.
ستاج عزیز ماں تا دا ویلو چا دا تصویر تو فوراں تیار کا دا قائد اعظم لائف ماندے یا ڈاکومنٹری فلم جوڑے گی لگے دے نمو ڈاکومنٹری فلم او دا تصویر ارتتا نواز شریف و یو ریزے باندے ہو کی دینا پس دا تصویر ماں جوڑ کو حکومت کو ختم ہو اغ نہ پس بیا پرویز مشرف صاحب تا دا تصویر ما اغ تا ہینڈ اوور کو اغ تنصیب آرڈر کو کھلے کے نہ کو آرڈر ما دے چا عمل ہونا کو بے بے نظیر صاحب چور ازل ما سر ملا و شو اغ ما تولی چلیا کر زب دا تصویر لگو ما انشاءاللہ.
تو اڑے چ مکل دا اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش سر خبر او شو نو دا ویل چ دوی با اعلی وزیر محمود خان او دا کورنو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی سر خبر کوي چې زکه شوی پورٹریٹ پر ستر خار کې ولګول شي.
نو زه خو خپل صوبائی لیول باندې زه خپل وزیر اعلی سے سردا کیسا رکشتا کوم نو خان صاحب ته دا کیسا مور سو خان صاحب ته شهریار باندې بناور کیو کو ان شاء الله سدې زل بی دی سهل رکا کو ان شاء الله.
په مظاهره کې ګډون کوون کو ویل چې باید حکومت د لیاقت علی خان د هنر قدر وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلې. یو ځل بیا بلن خبرونه له فرخنده اسد نوور. خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د ولسي غونډې ته ویلي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې پرمختګ ته خصوصي پام کوي. په خپله وینا کې محمود خان وویل دوی به د قبایلي ضلعو اوسیدونکو ته د صحت انصاف کارونه ورکوي او په ټولو قبایلي ضلعو کې به نوې تعلیمي ادارې هم جوړوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ډېر ژر به په ټولو قبایلي ضلعو کې ولس ته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سهولت ورکړي. په کورمه کې تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د کوټې راپرېوتو په پیښه کې د 3 کال یو ماشوم مړ شوی دی. په تېرو 2 اونیو کې په کورمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د کوټو د کېناستو په پیښو کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي ضلع په بېلابېلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلي دي. دا ناروغي د یو خاص رقم اماشي نه کېږي چې په وجود ورسره دانې هم راخېږي. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستانی په وژنه تورن یو کس نیولی دی. یو دېرش کلن
افضل کوهستانی د مارچ په شپږمه نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو وژل شو. د ایبټ آباد د پولیسو مشر عباس مجید پرون وویل د کوهستانی د وژنې په شک کې د هغه دیرویش کلن وراره فیض الرحمن انګلی. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د ښځو پر نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نړۍ پام هغو ښځو خبریالانو کیسونو ته اړولی چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندي دي. نیویارک میشتې ادارې سی پی جی په یو لیکنه کې تېره ورځ ویلي، د تېر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بند کړل شوو 251 خبریالانو کې 3 ښځې دي. او د پاکستان شل اوریز سیالو پی ایس ایل کې نن د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي. دا د ټورنمنټ لومړۍ لوبه ده چې په پاکستان کې کیږي. د پی ایس ایل فائنل به د مارچ په 14 په کراچۍ کې وي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه پر دې سپور ریډیو خبرونه اوریدئ. نه ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.